د کندز چارواکی وای د پاتې څلويشتو برمته سو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. خوده پیښه خلک اندیشمن کړي.
لاره وځه چې څو وخت په امن کې نه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وای چې والا دغه لار امن ده او امنه سره ځام نه پېښ.
په خبری سات کې په کابل کې د محصلانو پر مظاهرو هم معلومات اوري. السلام علیکم، دا خبری سات تر 5 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو دا خبری سات په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. ملالې بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره ده. ملالې جانې، په نړۍ کې سره باندې تر دې شیبې پورې
مننه صالح صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور ژوندۍ سوځلې ده. همداراز په امریکا کې د انتخاباتو په اړه اورو چې هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه.
بلې، د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له نجې صافی نه د افغانستان خبرونه اورو.
وسلولو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه وسل ویختنه مسافر یرغمل کړی دی. د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی او په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لسګونه غړي او د نور روغتون کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وای وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه وسل ویختنه مسافر یرغمل کړی دی. اسد الله عمر خیل نن رسنیو ته ویل چې ل دې ډلې وتنه د پولیسو لخوا شغورل شوې دي. دغه مسافر د یو 303 او یوې سراچه موټر سورلی و چې ل تخار څخه کندوز ته پلار نن سهار و بجې ل موټر وخته کړی شول. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه سندې ویلي. تیرونه بیا د کندوز په لیاباد سیمه کې ورته پیښه کې طالبانو د سلورو بسونو 115 یا سولې کته کړی چې 150 بیرته آزاد دیل لسی وژل او د شلو په شاوخوا کې لزان سره بوتلل. طالبانو هغه محل ویل چې دوی د امنیتي ارګانونو کارکونکي برمته کړي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې برمته شوي کسان ملکی اندي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. سرور دانش نن یې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله او ویل چې ډېر ژر به ټاکل شوی پلاوی خپلې پلټنې بشپړې او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي.
د یادونې وړ ګڼم چې د شیر ولی وردګ د وژنې قضیې د پلټنې لپاره د حکومت له لورې یو پلاوی ټاکل شوی چې د موضوع جزئیات به په لنډو ورځو کې خلکو سره شریک شي.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي انجینر شیر ولی وردګ د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل کور ته نږدې د ماین په یو چاودنه کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د شیر ولی وردګ د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته وویل چې له دغو وژل شویو کسانو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د رواني اونۍ له پل نه په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیل شوي او اوس هم روان دي. د امنیتي ځواکونو په وینا په دې عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم له وسلوالو پاکې شوې دي. خو د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ د عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته سندې ویلي. او په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لزګونه غړي او د نور روغتون کارکونکو کاري اعتصاب کړی. دغو ډاکټرانو ویل د ولسی جرګې د یوې غړي حبیبي دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوختو په بیرحمۍ سره وهلي او دواړه سخت ټپیان کړي دي. دوی د حکومت له مسؤولو ارګانونو څخه وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړي. خپله حبیبي دانش په دې اړه سندې ویلي. خو ولسی جرګه بیا وایي چې په دې اړه یو پلاوی ګمارل شوی چې پیښه وسیړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د بریا مبارکي ورکړه. د امریکا پخوانی لومړی میرمنې چې د سناتور دنده یې هم ترلاسه کړې ترسره کړې او د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر پاتې سوی خپل بریا ولمنځله او ویل
لتاسو مننه موږ نن یو هدف ترلاسه کړ. دا زموږ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوه ښځه د یوه لوی ګوند لخوا د امریکا د ولسمشری لپاره نومانده کیږي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما هیلری کلینټن ته تلیفون وکړ او ورته یې مبارکي ورکړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا په کاندیدۍ ترلاسه کولو کې بریالی سوه. پاکستانی چارواکي وایي یوه ښځه یې په دې تور نیولې چې خپله لور یې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې نن وژل سوې او مور یې په همدې ورځ د پولیسو لخوا نیول سوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ. پولیس د قاتل په زوی پسې ګرځي. په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی. په دغه هیواد کې هر کال شاوخوا 1000 ښځې په ناموسي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تیره میاشت په ورته پیښه کې یوه 19 کلنه نجلۍ ماریا بیبي ځکه وژل سوه چې د یوه سړي سره یې له واده ډډه وکړه چې د دې د عمر 2 وارې عمر یې درلود. ماریا ته هم اور ورته سوی و. د مصر یوه مسافر وړونکې الوتکه د بمی ګواښ له بیرې په ازبکستان کې په بیړني حالت کې کښېنستلې ده. دغه الوتکه له قاهرې څخه پیکینګ ته روانه وه. د مصر چارواکو نن ویلي چې دغه الوتکه چې پکښې 115 کسان سپاره وو تشه کړای سوه او د ازبکستان په ښار اورګینج کې وپلټل سوه. دغه ښار د ازبک پلازمینې تاشقند څخه 340 کیلومتره لیرې دی. د چارواکو په وینا ایجپت ایر یو نامعلوم تلیفوني پیغام ترلاسه کړ چې ادعا یې کوله په دغه الوتکه کې بم ځای پر ځای سوی دی. په الوتکه کې هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل سوي او الوتکې وروسته پیکینګ ته خپل سفر ته دوام ورکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي چې د دغه هیواد په شمال کې سوي حملې د هغو ناسمو مذهبي او سختریزو روزنو او ښوونو د ملاتړیو لخوا طرحه سوي چې له بهر څخه ورکول کیږي. د ولسمشر د دفتر لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې راغلي نظربایف ژمنه کړې چې د سختریزو او تروریستانو د ځپلو په هدف په کلک اقدامات وکړي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې د توپکونو پر پلورنځیو پولیسو او ملي ګارد پر دفترونو د جون د 15 حملو 40 کسان وژل. په وژل سوي کې 14 مشکوک حمله کوونکي هم شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن مینسک ته سفر کوي چې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. کرملین ویلي دواړه مشران به د یورو آسیان اقتصادي اتحادیې د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 12. په هرات کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 121 او ټیټه 28. په کندهار کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په غزنی کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په بامیان کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 30. په مزار شریف کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 29. په جلال آباد کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په بدخشان کې باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم باسمال ماروي د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 تښتول سو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. خو دې پیښې خلک اندېښمن کړي.
لاره وځه چې څو وخت په امن کې نه سړی دي په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وایي والا دغه لاره امن ده او امنیت سره ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز یو وکیل وایي چې په کندوز کې دغه مسافر وسلوالو طالبانو تښتولي. خو د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خپل هغه د عمري عملیاتو شرم ورته وي یا هغه کوم مسله ورته وي یا کوم سمې ورته وي هغه دوی اوس غواړي چې همدغه شانته کلنو کې جبران.
د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هوا ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي.
تورخم باید بیرته پرانستل شي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصه شي. کرښې دواړه خواوې سره یو له بل سره
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% داخلي دي، خو خلک وایي
د اردو په برخه کې د تحقیق کوسي او د اردو د کیک شمیر د معلوم سي. موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی، دونو سرتیر نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
د نور روغتون ډاکټرانو اعتصاب کړی. د کابل پوهنتون ځینو محصلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه کړې ده، خو ځینې محصلان بیا وایي چې دغو رخصتیو د دوی درس زیانمن کړی.
دا مې څلورم کال دی چې زما هول سمستر همیشه 15 هفتې، 4 هفتې، 3 هفتې درس زیان ویني.
په خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 تر 50 کسانو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. وسلولو کسانو د کندوز تاخار د لوی لارې په اوږدو کې نن سهار له موټرو 40 کسان راکښته وتښتول چې تر اوسه یې وطنه خوشي سوي دي. په کندوز کې هغه کسان چې پر دې لار سفر کوي شکایت لري چې دغه پیښې د دوی پر خوندیتوب اندېښنې زیاتې کړې دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه سهار 8 بجې وسلوالو طالبانو د کندوز څخه لوی لارې د باغ عمري سیمې څخه 40 تنه هغه مسافران یرغمل نیولی دي چې له کابل څخه د تخار په لور روان وو. د کندوز ولی اسدالله عمر خیل د دغه پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو 40 تنه مسافر د کندوز تخار لوی لارې څخه یرغمل نیولی دي چې له دې ډلې څخه 8 تنه آزاد شوي دي او پاتې شمېر لا هم له وسلوالو طالبانو سره یرغمل دي. د کندوز دیوالی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال په سیمه کې د یرغمل شوو مسافرانو د ژغورنې په هدف د افغان ګډو ځواکونو عملیات جریان لري. ښاغلی عمر خیل زیاتوي چې یرغمل شوي مسافران ټول ملکي وګړي دي، نه دولتي کارکوونکي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د دې ولایت د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. همدارنګه د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت د امنیت په راوستلو کې ګرم وبلل. د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شورای کندوز تمام شورایش نه امن است.
د کندوز ټولې لوی لارې نام نه دي او یوازې د کندوز څلور دروازې له دولت سره دي، او که طالبان وغړي نو هر سات له دې لوی لارو څخه خلک تښتولی شي، ځکه دا د کندوز د سیمه ییزو چارواکو د ضعف ښکارندوی نه کوي. په همدې حال کې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم وایي چې دوی په دې لارې باندې د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي.
لارې وضعیت هېڅ وخت هم په امن کې نه ده. سړی چې په خپل اطمینان باندې نه سره تللی چې ووایي چې والا دغه لار امن ده او امنیت سره ده. امنیت غوښتنه موږ دا ټولو خلکو نه ده. دا تنه حکومت نه شي کولی چې دا امنیت جوړ کړي. دا چې خلک یې جوړ نه کړي، حکومت خو پښتنه ځان نه شي کولی.
دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړېدلې دي، مسؤلیت یې څه دی؟ د دې خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کړي؟ دوی قرار یوازې خپلې پوستې ساتي. تاسو باور وکړئ دوی خپلې پوستې هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوي باته خوري، حساب کتاب نشته وروره.
د یادونه ده چې تېره اونۍ په ورته پیښې کې وسلوالو طالبانو د کندوز بغلان لوی لارې څخه 190 تنه مسافران یرغمل نیولي وو چې له دې ډلې څخه څه باندې 160 تنه آزاد شوي وو. همدارنګه 12 تنه وسلوالو طالبانو وژلي وو او لا هم 8 تنه مسافران له وسلوالو طالبانو سره د بند شپې او ورځې سبا کوي.
ومردل چې د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 تر 50 مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. دغه ډول پیښې د افغانستان په نورو برخو کې هم په دې وروستیو اونیو کې تکرار سوي دي. ستاسو له سیمې چې لویې لارې تیریږي امن یې څنګه دی؟ آیا ستاسو په سیمې کې هم برمته نیونه سته؟ کولی سئ چې دغه خبري ساعت ته زنګ راووهئ. ستاسو ټلیفونونه به ځواب کړو. یوه شمېره مو د 0-8-22-55-55، بله شمېره مو د 0-9-92-203-1540. ستاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې ځواب کړو. د کندوز چارواکي وایي د پاتې 40 تر 50 مسافرو د پیدا کولو په هدف عملیات روان دي. وسلوالو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې نن سهار له موټرو 40 کسان کښته کړل چې تر اوسه یې وتنه خوشی سوي دي. په کندوز کې هغه کسان چې پر دغو لارو سفرونه کوي شکایت لري چې دغه پیښې د دوی پر خوندیتوب اندېښنې پارولې دي. په ولسي جرګه کې د کندوز یو وکیل وایي چې په دې انسان تښتونې کې وسلوال طالبان لاس لري. له انجینیر کمال ساپي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندوز کې ولې دغسې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي.
عمری په نامه باندې عملیات پیل کړ چې هغه عملیات د ډېر سخت ناکامۍ سره مخ شو او هغه نتایج هغه اهداف چې دوی د هغه عملیاتو لپاره یې او هغه دوی د خلاف باندې راغله د دوی ترمنځ ډېره لویه بیتفاقي پیدا شوه او د دوی کوم لیډرشپ چې یا مشرتابه چې هغه هم په دې باندې ډېر سخت غوسه او ډېر سخت پکارو دوی ته حیاتان رااله د کوټه شورا نه او د مختلفو ځایونو نه او د دوی د بررسۍ لاندې ونیول سخت فشار لاندې ونیول د دې د پاره چې دا محلي کم جګړی سیمونه دی په کندوز کې د دې د پاره چې د خپل هغه د عمری عملیاتو شرم ورته وي یا کوم خلا ورته وي یا کوم کمی ورته وي هغه دوی اوس غواړي چې همدغه شان تکلونو کې جبران او خپل مشرتابه ته وښایي چې ګوره موږ ډېر فعال یو او موږ کولای شو چې داسې برمتي وکړو موږ دا وکړو موږ دا وکړو بل طرف ته چې تر څو زه د خپلو محلي خلکو نه خبر لرم نو دغه کلونو دغه برمتو دغه تېره اولنۍ واقع چې شوې وه د علي اباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په منځ کې هم بي اتفاقي اختلافات راځيګولي دي ټوکولي دي او دوی خپل منځ کې هم په دغه یو مفکوره باندې دغه کلونو ډېر زیات خلک په دې په منځ کې هم خلاف دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه برمته نیونه کې یوازې وسلوال طالبان لاس لري؟
دا خو ډېر لوی بحث دی او یقینا اوس دا پیښه هم په دې وخت کې دغه وسلوال طالبانو کړې ده. د وسلوال طالبانو د جګړېزي مبارزې تر شا نور ډېر مختلف جهتونه دي، نور ډېر مختلف فکتورونه دي، لکه دلته محلي مافیا ده، دلته د اسلحي قاچاقبران دي، دلته د مواد مخدر قاچاقبران دي، دلته ډېر لوی اختطافچیان کار کوي. دلته موږ د مرکزی آسیا سره ډېر اوږده پوله لرو، دغه پوله یو قسم له عایداتي پوله ده، په دغه باندې ډېر زیات کاروبار روان دی. د شپې دغلته یو ورق روان دی، د خوانه سامان دی، یا خوانه راځي. دا چې کله کندوز نه امنه یو اړی ګړې وي او فضا او بخړې وي نو دوی دغه مایان نیوي شي.
فکر کوي چې هلته امنیتي ارګانونو چې څه اجراءات کړي دي یا اقدامات کړي هغه کافي دي؟
په هیڅ وجه نه دي کافي، په هیڅ وجه نه دي کافي. دا هغه وجه ده چې هلته حکومت که موږ وایو بیا بالخصوص که کله موږ هلته موږ کله د امنیتي ارګانونو خبره کوو نو امنیتي ارګانونه تر چاردیوالۍ او تر پخې قیر پټې پورې د قیر سرکه پورې محدود دي او متاسفانه د اخیر سره کم په ځنې ځینو کې په ډیر ټول کې د دې پلاټ کې نه د دې په کنټرول کې نه یو نه دي کولای شي.
بله، په دې ورستوي کې ولسمشر کندوز سفر درلود، کندوز کې ځینې تغیرات راوستل، هغه تغیرات څه نتیجه ورکړه؟
هغه تغیرات د هدف پورې نتیجه ورکړه چې کندوز د بیا سقوط نه د عمری عملیاتو په وړاندې وژغوره وساته، دغه نه ګټه وکړه چې بیا مرکز سقوط نشو. دا غینه اخوی هغه خدمات یا هغه کلنی چې وسوته په ځمکه باندې ضرورت دی، اړتیا ورته لیدل کېږي په ډګر کې، هغه کلنی نه وشوي، نه ورته دی برنامه لري، نه ورته دی پلان لري، نه ورته دی طرحه لري، او نه دغه محلي چارواکي چې دا اوس وینم دغه ظرفیت او دغه توان لري چې دغه کلنی وکړي.
بلې، دغه مسافر چې اوس برمته سوي دی په کندوز کې دقیقا څوک دی؟ آیا په دوی دولتي چارواکي هم شامل دي که عام خلک دي چې دوی له موټر راښته کړي دي؟
یعنی زما په وړاندې خو دا ټول معصوم دي، دا ټول بېګناه دي، دا ټول ملکي دي. د هغې وجه دا ده چې یو سړی په موټر کې کښېني او هغه په رسمیتو کې نه وي، په وظیفه کې نه وي، سفر لري، یا کور ته ځي یا د کور نه یو بل کار ته ځي، یو بل محل ته، او دی په دغه وخت کې په دریشۍ کې نه دی، د په لاس کې ټوپک نشته، بل څه نشته. دا ملکي دی او دا معصوم دی او دا بېګناه دی او دا مظلوم دی. که دغه کې داسې کسان وي هم د ګوتو په شمار دوه درې پنځه چې هغې سابقه یا اوس هغه په اردو کې یا په پولیسو کې یا په امنیت ملي کې یا په بل دولتي ارګان کې، خو دغه وخت خدای په دنده باندې نه دی کنه.
دا پیښه دقیقا په کوم ځای کې څه ده صفای صاحب؟ دغه برمتنیونه دا تازه پیښه
د کندوز د ښار نه چې کله سړی وزي د ښار په مربوطاتو کې د خانآباد طرف ته، د تخار طرف ته، باغی مری ورته وایي د خار برخه حسابيږي، په دغه ځای کې دا کار شوی.
ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تاسو خپل اندېښنې هم یادې کړلې. حکومت ته مو څه پیشنهاد دی د دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر باید وسنجوي؟
په افغانستان کې ستونزه ده چې هر څه د ډاکټر هم دی، انجینر هم دی، نظامي هم دی، سرنوال هم دی، زراعت باندې پوهېږي او په سیاست پورته دا ټول زه دا نشم ویلی چې حکومت دی اوس پنځه نفره دغه ځای کې اضافه کوي، پنځه نفر دلته کم کوي او دلته دغه د نظامیانو دنده ده. خو زه وایم موږ خلکو ته مسؤلیت غواړو، موږ د ټولو لویو لارو مسؤلیت غواړو، موږ د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت، عزت، عفت، حرمت دا غواړو د حکومت نه. دا د حکومت دنده ده او دا حکومت په دې مینډیټ باندې یا په دې چغه باندې یا په دې هدف باندې موږ حکومت ته رای ورکړی. موږ دا حکومت چې را جوړ کړی دی او راوستی هم دی او دغه ځای کې قرار لري او دی
امتیازات اخلي دي مراعات اخلي او دي په ډېر لوی لوی چوکي دي ډېر خورمونه پیدا کړل ډېر خوشمرونه پیدا کړل نو موږ د دوی نه په مجموع کې په یو جمله کې خپل ولس مسؤلیت غواړو کاغه سفر کوي کاغه په کور کې ناشته کاغه دندې ته ځي کاغه مکتب ته ځي کاغه دې قانې ته وځي موږ د ټول ملت مسؤلیت غواړو په مجموع
په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیل انجینیر کمال صفای وو د کندز چارواکي وایي چې د پاتې څلوېښتو تښتول سوو کسانو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. وسلوالو د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې له موټرو اووه څلوېښت تنه کښته کړل چې تر اوسه یې اووه تنه خوشي سوي دي. ستاسو له سیمې چې لوی لارې تیریږي امن یې څنګه دی؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم برمته نیونه سته؟ دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې دغسې پېښې زیاتې سوي دي. کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راو وهي. یو شمیره مو د 0-22-22-15-15 بل شمیره مو د 0-9-9-2-3-15-15 ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو د دوی نظرونه به واورو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني، ستاسو را خبریږي. ستاسو آواز ډیر خراب راځي. ستاسو آواز متاسفانه چې نه اورو ځکه چې نه صحیح کیږي. بل اوریدونکی دی، دته ورځو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام مهرباني. مننه ژوندی اوسئ، خپل نظر کرا سره شریک کړئ او راډیو مو یو سیټ کې ځکه چې آواز یې انعکاس کوي. مهربانی وکړئ ستاسو ځای غواړو.
زما نظر دا دی سالی صاحب چې په دغه کومو مټرو څه د خلک کښته کېږي یا رسکېږي باید حکومت یې جدي تدابیر امنیت ونیسي. که نه په دې کې حکومتي خلک شته، دا طالبانو ده چې نه کوي چې خاص ولس ته بدې اخیستې دي، خاص ولس وژني.
مننه ستاسو نظر څخه. د امن غوښتنه مو وکړه د لویو لارو په اوږدو کې. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دته ورځو. د څه پیشنهاد لري حکومت؟ بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
دغه پیښې چې رامنځته کېږي څو هغه غټ پوخ مخنیوی وکړه او په دغه باندې لږه دا اوس وشو او راتلونکي کښې موږ ولیدل دغه په پکتیکا په لار باندې نن چې ولس ته د حکومت چارواکي ورته وایي چې کارکوونکي ورته فوران شیطان شوي دي، ځکه دې حکومت پوره مخنیوی وکړه.
ډیره مننه ستاسو څخه. یو اوریدونکی بل هم راخلو چې دی څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو غږ خپریږي.
وعلیکم
السلام، مننه ژوندی اوسې مهرباني. ستاسو د راډیو ژغ متاسفانه ډیر جګ دی، انعکاس کوي. ستاسو ژغ موږ نه اورو. د کندز چارواکي وایي د پاتې څلوېښتو برمته سوو کسانو د پیدا کولو دپاره عملیات روان دي. وسلوالو کسانو اووه څلوېښت کسان له موټر څخه کښته کړي وه چې تر اوسه یې اووه تنه خوشي سوي او څلوېښت کسان لا هم د وسلوالو کسانو په ولکه کې دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد غیاث د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه زما پیغام د ازادي راډیو له لارې نشر کړي او محترم د کورونو چارو وزارت ته یې ورسوي او محترم وزیر صاحب ته یې ورسوي چې د افغانستان په 316 ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو عینین دادا طالب په نوم چې جنګیږي د دو خلکو په دې ولسوالیو کې ځمکې دي او دغه ځمکې خپلو خپلوانو ته ورکړي دي او دغه خپل او خپلوان یې ورته کوي او د دې ځمکې اصل بیا هماغو مخالفینو ته ورکوي. زما د کورونو چارو وزارت ته هیله ده چې خپلو امنیتي ارګانونو ته امر وکړي چې دغه ځمکې ته غصب کړي او دا ځمکې حکومت خپل ولکی خپل لاس ته راوړي او دا ځمکې خپل حکومت وکړي او هغوی د ځمکې همدې ځمکې پسې توپک راخیستی، همدې خاورې پسې توپک راخیستی، همدې حکومت پسې توپک راخیستی. دا ځمکې دا باجونه چې دلته دوی اخلي دا پې ودروي، دا ځمکې ته غصب کوي، دا حکومت پخپله کوي، پخپله ریبي، چې د افغانستان په هر ځای کې او د افغانستان د حکومت راسرسۍ ورته وي، دا ځمکې ته ودروي.
سمیولہ حلیمی تندرم د پکتیا ولایت چمکنی ورسولی ته خبر کم سمو غسان دی رشد مخابراتی شبکې سره دا د خپل دی کمپنی څخه چې پکتیا چمکنی ورسولی کې د رشد شبکې فعال شي. البته شارینه او بازار کې بابا خیلو کې ګرمي کې منډخیر دی او سیم کیس کار نه کې شبکې شته. چمکنی ورسولی بنګه خپل سیم کې کار کوي، د پکتیا په دندې پټانو ورسولی کې د رشد شبکې فعال کار کوي. زیات نو پسلرن ټول څه شي هغه سمکنی او رسولي سمکنی او رسولي کې نه پاله شوی. تاسو سمکنی او رسولي ته ولې کوم لرنه نه کوي او سمکنی او رسولي کې باید ترجی انټرنیټ هم پال شي ترڅو د خلکو ستونزې هوار شي.
زله خوست سولای حبس خبر کوم د خوست سولای د شهزاد پانتون ماحلیم خوست شهزاد پانتون کې د ستونزې موجودې دي. دلته رمضان المبارک چې د ساده ګرمۍ ده شاگردان محصلین ته هیڅ سواجی نه کیږي، مدیرین معلمین ته حتی کنډیشنینګ نه پنکې چلانی. د افغانستان ولسم سره د لوړ زده رئیس سهیل پنچبای د څو څه توجه
دا ویدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبري ساعت کې اوریدل. د کابل د نور روغتون لسګونه ډاکټرانو د ولسی جرګې د وی غړي حبیبې دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون د ډاکټر د واهلو لکبل کاری اعتصاب پیل کړی دی. دغه ډاکټرانو ویل چې د حبیبې دانش ساتونکو د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوخت و په بیرحمۍ سره وهلي او دواړه سخت ټپیان کړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل ښار د نور روغتون ډاکټرانو ویل تر هغه چې د حکومت مسؤل ارګانونه د ولسی جرګې لغړې حبیبې دانش سره قانوني چلند ونه کړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. لزګونو د ډاکټرانو د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د ولسی جرګې د غړې حبیبې دانش ورور او وسلوالو ساتونکو د دې روغتون دوه ډاکټران نجیب الله عثماني او د هغه پلار ډاکټر غلامیشان عثماني د ناروغانو د معاینې پر مهال وهلي ټکولي او ټپیان کړي دي. دوی د حکومت له مسؤل ارګانونو څخه د پیښې د عاملینو مجازات وغوښتل. د اعتصاب کوونکو له ډلې ذبیح الله مهرمرز وویل
انجمن ډاکټرانو چشم افغانستان اعتصاب کاری را
د سترګو د ډاکټرانو ټولنې کاری اعتصاب کړی. زموږ غوښتنه له جمهوري ریاست، عبدالله عبدالله، ملي شورا او امنیتي او عدلي ارګانونو څخه داده چې حبیبه دانش د دې ورور او ساتونکي ژر تر ژره مجازات کړي.
د نور روغتون ډاکټر نجیب الله عثماني د فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د ولسی جرګې د غړې حبیبې دانش ورور او ساتونکو د یو د پلار ډاکټر غلامیشان عثماني په دې تور وهلی چې ګواکې د حبیبې دانش پر ضد یې لیکلی دی. حال دا چې نجیب عثماني ویلي چې دا کار د نه دی کړی. د نور روغتون په انګړ کې د سترګو په لسګونو ناروغان چې د ښار له مختلفو ناحیو او حتی له ولسوالیو راغلیو ویلي چې دغه اعتصاب د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. دا اورنګزیب په نامه د سترګو یو ناروغ آزادی رادیو ته وویل
مسلمانان ټول راغلي دا چې ولاړ دي ورته ډاکټران خو خدمتګار دي مسلمانانو چې وکیل وهي دا خو کار نه ده کړی. کنه دې سره دې خپل قانون مراسینو اوس ګوره دا زموږ مسلمانان راغلي دلته ولاړ دي ګوره دا کارونه باندې
ولسی جرګوای اداري پلاوی د پیښې سیړلو ته ځانګړی پلاوی ګمارلې او پاړه به قانوني اقدامات وکړي. د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړي عبدالرحمن رحماني آزادی رادیو ته وویل
رئیس ولسی جرګې وظیفه ده چې یو هیئت مخصوصی باید
د ولسی جرګې رئیس دنده وسپارل چې یو پلاوی د پیښه وڅېړي. پلاوی نن پیښه څېړي که واقعیت درلود ولسی جرګې پاک له قانوني دریز نیسي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا د غړو ساتونکو امنیتي منصوبین ترافیک او ډاکټران وهي او ټپیانوي، بلکې په خاطر دې هم د ولسی جرګې د غړو لکه سمیع الله سمیم، احمد بهزاد، حما سلطانی او ځینو نورو په اړه راپورونه خپاره شوي و چې د دوی ساتونکو د واټونو پولیس وهلي او ټپیان کړي دي. حکومت که څه هم له دې وړاندې ویلي چې هیڅ دولتي مقام د چا د وهلو حق نه لري، خو تر اوسه هغه دولتي کسان نه دي مجازات شوي چې له دې امر څخه یې سرغړونه کړې ده.
خبریاست تیره اونۍ په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 18 کاله کار وکړ او 12 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم دوه تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1802 میلادي کال کې جوړ شوی وو ریل لاره ده. د سویس ګوتار تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کیږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 360 باري اورګاډي او 15 مسافر رونکو اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي.
لدې سره څلور نیمه بجې سوی په خبری سات کې نور راپورونه هم لرو، خو سله ملالی بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کندوز والی وای وسلوالو طالبانو د کندوز تخار لوی لارې څخه 28 مسافر يرغمل کړي او له دې ډلې څخه 8 تنه د پولیسو لخوا ژغورل سوي دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي شیر ولی ورداک د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان بهرنی چار وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 15 ملګرو سره وژل سوی دی. په کابل کې د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لسګونه غړو او د نور روغتون کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. دغو ډاکټرانو ویلي د ولسي جرګې د یوې غړې حبیبې دانش د ورور او ساتونکو لخوا د دې روغتون دوه ډاکټران چې د ناروغانو په معاینه بوخت وو په بېرحمۍ سره وهلي او دواړه یې سخت ټپیان کړي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. پاکستانی چارواکي وایي یوه ښځه یې په دې تور نیولې چې خپله لور یې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. د مصر یو مسافر وړونکی الوتکه د بمی ګواښ له بیرې په ازبکستان کې په بیړني حالت کې کښېنستلې ده. د یوې نوې څیړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سوی خو نوره نړۍ زیاته خوندي سوې ده. په خطرناک ترینو هیوادونو کې د افغانستان نوم یاد سوی دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ویلي د دغه هیواد په شمال کې سوي حملې د هغو ناسمو مذهبي او سختدریځو روزنو او ښوونو د ملاتړو لخوا طرح سوي چې له بهر څخه ورکول کیږي.
تاسو د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. اوس مو سببونو کاکړ د سپورت له نړۍ خبروي.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې په کندهار ولایت کې به د کرکټ د رمضان جام سیالي پیل شي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د 26 ټیمونو ترمنځ د شپې لخوا ترسره شي.
په کندهار کې 26 لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شپنۍ لوبي پیل شوې دي چې دغه لوبي تیر شپه کندهار کې پیل شوې او زه تاسو ته وایم دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې شپنۍ لوبي ترسره کیږي.
شاغلي هوتک زیاته کړه چې د رمضان جام سیالي په کابل او ننګرهار ولایتونو کې هم ترسره شي. تاکل شوی دی چې سبا په کابل کې د فوټسال د رمضان جام سیالي پیل شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مشر روح الله رستګر آزادي اړ دی ویل چې په دغه سیالیو کې به د کابل ښار څخه 3 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی رستګر وایي چې د دغه سیالیو څخه هدف د فوټسال لوبي ته د ځوانانو هڅول دي. دغه سیالي به د روانې میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د وښو منتخبه کابل سیالي ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش آزادی اړتیا ویل چې دغه سیالي به د اسد میاشتې پر لومړۍ نیټه د 15 ټیمونو ترمنځ پیل شي. ښاغلی یورش زیاته کړ چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي. یورش وایي چې د دغه سیالیو د ترسره کول څخه هدف د وښو د ملي ټیم لپاره د 23 لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیوا ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي.
تورخم باید بل څه پرانستل شي او دا لار دغه مشترک وجوهات له وجې نه باید خلاصې شي. تر څو دواړه خواوې سره یو بل سره
که څه هم د هلمند امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% خیالي دي خو خلک بله غوښتنه لري.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسي او د اردو د کیک شمیر د معلوم سي. موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونو سرتیره نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه کړې خو ځینې نور بیا د دې کار مخالفت کوي.
دا مې څلورم کال دی چې زما هول سمستر همیشه 15 هفتې 4 هفتې 3 هفتې درس زیات ویني.
دا خبری ساعت تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي د ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د فشار نه بلکې د پیاوړې ډیپلوماسۍ د لارې رامنځته سوې ستونزه حل کړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته میشت ولسونه د پخواني تاریخي عرف له مخې ژوند کوي او د پاکستان وروستی اقدام نشي کولای دغه عرف له منځه یوسي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د افغانستان سفارت د ستونزې د حل لپاره په دوامداره توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. دوی د افغانستان دولت په جدیت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د دغه ستونزې د حل لپاره په دوامدار توګه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او هر کله چې دغه هڅې نتیجه ورکړي د تاسو له طریقه به یې له ولس سره شریکې کړو. پاکستان د جوزا د میاشتې په 12مه نیټه خپله هغه پریکړه عملي کړه چې پر اساس هیڅ افغان نشي کولی له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورشي. د پاکستان له دغه اقدامه 2 ورځې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام یو اړخیز او د افغانستان او پاکستان په زیان بللی وو. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې هیڅکله به د ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې په کابل د پاکستان سفارت به ازادي راډیو ته ویلي چې اسلام آباد د ډیورنډ کرخې په باب د افغان حکومت دریز نه مني او دغه کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني. اخوا د ولسي جرګې یو شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان به وایي چې د ډیورنډ د کرخې په اړه به ولسونه پریکړه کوي خو اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه باید د فشار نه بلکې د خبرو له لارې حل شي. سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزي د چهارشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تورخم باید برته پرانستل سي او دا لار د هغو مشترکو وجوهاتو له وجې نه باید خلاصه سي. د کرښې دواړه خواوې سره یو له بل سره دا د فعال ډیپلوماسۍ له لارې نه حلېدای سي، د فشار له لارې نه حلېږي.
د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي وایي که څه هم پاکستان نشي کولای چې د کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو د تګ راتګ مخه ونیسي خو له تورخم بندره پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی ایوبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه د ولسمشر غنی د هغه څرګندونو محصول دی چې په وروستیو کې د پاکستان پر ضد کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند امنیه قمندان وایي د دې ولایت د پولیسو 40% تشکیلات خیالي دي. د هلمند امنیه قمندان زیاتوي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول سي چې د پولیسو د خیالي تشکیل په مسله کې لاس ولري. الیاس دایی راپور لري.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل سو. د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال راهیسې په ټپه ودرېدی او پر ځای د 12 ټولګیو څخه هغه فارغانو ته اولیت ورکول سو چې تر شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغه کیږي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کیتونځی وای د پولیسو د شاوخوا لزر نه پولیس تشکیل څخه تر 4000 ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د وغوی د قمندانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبن تلویزی. کیتونځی چې خبري ناست معلومات ورکول ول د هلمند د پولیسو ټول تشکیل څخه 40% اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډیر د لوړ پړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي.
ما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا الهال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردم
دی وی زه تاسو ته په ډاډ وایم تر اوسه په هغه ولسوالیو سیمو کې چې موږ خپل تحقیق او بررسي پیل کړی ده د 40 سلنه پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري. موږ کسانو ته چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او غیر حاضر دي 2 ورځې وخت ورکړی دی. که چیرې حاضر نه سي له دندې لور کیږي او یا ورسره قانوني چلند کیږي. خوشبختانه ویلی سم چې موږ تر اوسه 200 کسان برطرفه کړي دي چې ماشینه اخیستل کیږي او حاضري نه ورکوي او 80 تنه نور پولیس مو چې د ځینو داسې کسانو سره په دندو بوختول چې د کورنیو چارو د وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودی او ماشینه اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړي دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنګي سیمو پولیسو د قمندانانو په خوښه ماشین اخلي چې اکثره وخت ورته د نیم یا د هغه نه د لږ معاش معادل پاکستاني روپۍ ورکول کیږي. ویل کیږي تر دې دمه د نادالي او مرجي ولسوالۍ د پولیسو د خیالي تشکیل په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هلمند امنیت قمندان مال پاسوال اکانور کیتونزی ویل د مرجي د 450 پولیسو څخه 300 وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر وخو د نورو ماشونو اته میاشت کیږي چې د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویدلی دي.
ما هم در جسوی زی هستیم که اشخاص افراد که بنامه سرجنگ سر قمندان قبلی ده اینج وجود
ده. دی وی موږ بوختو چې د پخوانی امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 280 تنه پولیسو هم له دندو لرې کړو چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنگ د دوستانو او اقاربو سره دندې سره کوي خو معاش د هلمند پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسېدلې ده او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپله د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي.
رئیس جمهور برای قضیه کار میکنه.
مل پاسوال اکانور کې تنظیم ویل چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپلو اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو او حتی یو شمېر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي. هغه ویل د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمېر 2000 شول کیږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کیږي یو لامل د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت ښودل کیږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سوته کتور کلی کوي. دوی د 215 میوان کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسه او د اردو د کې شمیر د معلومات موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونه سرتیر نهسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خواشینۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خواشین یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معامله کې 400 کلاس لري که هغه سرجنګ وي که یا بل د دولت لوړ پوړي چارواکی وي نو هغه باید په دار وځړول شي هغه قانوني چلند ورسره وسي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده.
د هلمند پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارله سو د هلمند د پولیسو واقعي شمېر په ګوته کړي او راپور ډیر ژر جمهور ریاست ته وسپاري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل پانتون د بیلابیل په هنځي ماسلانو نن په یو مظاهره کې لوړ زده کړو وزارت څخه وغوښتنه وکړه چې په روزې مبارک میاش کې دی رخصتي ورکړي. دوی شکایت لري چې هوا توده ده سم خوړه نه ورکول کیږي او یا هم ځینې شیزنه ماسلانې د دوی په خبره چې پوره حجاب نه مراتوي. د دغه مظاهرو یو تنظیمون کوي وسیم دی ورڅخه می پښتنه کړي چې دوی دقیقا د کوم وغوښتنو په خاطر مظاهره وکړه.
اول گرمی زیاده شوی ده بل د روزی مبارک میاش را ورسیده د ماسلینو درسی د حکومت نصاب او د هغه سیستم نه ده تکمیل شوی ده خپله چې دوی رخصت شي د پلیلې کوم چې یو څه مشکلات و د غذا له لحاظ او د حکومت دوی د ډوډۍ ورکول کیږي په دې کې زیات ستونزې وي خپل په پانتون کې چې ستونزې وي چې هغه د اسلامي شریعت سره د حکومت انجلکیان چې د حکومت ماسلین چې دوی ناراضي.
گرمی په کابل کې زیاته ده په ننګرهار رو قندار او په هلمند په دنور ولایتونو کې
زیاته ده خو د دې دل چې هغه مونږ ته د دې وسایل او هغه امکانات نشته چې استفاده وکړو. کچيري وګورو دلته هم ګرمي او څنګه اندازه شته
د شپې له خوانه ډیره زیاته ګرمي هغه امکانات نشته یو د غذا لاري کوګورو تامخانې سیستم بهي خراب دی داسې ډوډۍ ورکوي چې لاغي سره موږ نشو کولای چې یو ماسل دغه خپل روژه دې سره تورسي
مدته غذا مسله خو دوامدار د پتیرو کلونی کې هم دغه موضوع موجود و تاسو ولې په تیرو کلونی کې دروژې په وخت کې داسې غوښتنه مطرح کوله
تیر وختونه کې هم ماسلونو دا مطرح کړی دي په هغه وخت مخالي دوی موږ ته رخصت راکړی دی ولې موږ د غذا او د ډوډۍ په دې په اړه کې هیڅ پرمختګ څنګه نه کړی او کوم کار یې زموږ لپاره نه دی کړی هماغه وخت به موږ رخصت کړلو محصلین مې رخصت کړل د ډوډۍ په برخه کې دوی کوم پیشرفت نه دی کړی تر اوسه
او تاسو د ښځینه محصلانو یادونه کړې د نجونو چې دوی په حجاب کې ناراضي په افغانستان کې خو تقریبا ټول محصلان په حجاب کې ګرځي څه مشکل موجود دی په دې برخه کې
د حکومت او دغه پولیسو نظارت دلته نشته دی باید دوی خپل څنګه کې وګرځي چې څنګه حساب دی کچېری تاسو یو ځل راشه د نګدینې د کابل پونتونو ګرې دلته وضعیت ډیر خراب دی په غربي رسنیو په غربي رسنیو کې پاغه او سیریالونو په تلویزیونونو کې دي اماغه نن سبا چې د کابل پونتون جنګین چې دي اماغه ملکي راضي نو پویږي چې دا د بارنۍ سفارتونو لخوا د سازمانځکیږي او یا هم د دومره لارې پیسې اخلي لاره څه کارونه کوي
بل خو کله چې د حیا مسله راضي خو نارینه خو هم باید حیا وکړي چې دغه سی تاسو یادونه چې وکړ تاسو په وینا چې دوی جامع سمینوي خو نارینه خو هم باید خپل نظر وساتي
خو صحیح دی په دې وخت په دې برخه کې باید دولت داسې یو کار کړی وي چې بیل بیل سنفونه وو کچېرې وګورو اوس زموږ خپل د ژورنالیزم په برخه کې چې دی په سنف کې داسې نه دي چې یو طرف ته کینو یعنی ګډوډ کینو لکه داسې کوم یو بل ته مشکل نشته دی خو بیا هم هغه ته مونږ نشو کولای چې د خپل سرګو حیا دغه کونو مجبورې چې یو بل ته وګوري سیمینارونه ګډوډ دي او فعالیت چې دی هغه ګروپي سیستم دی نو کېږي اتمی ضروري باید چې دی یو بل سره وغږی یو بل سره وګرځي گرفتار کړدار وکړي
بل دغه رخصتي غوښتنه چې تاسو کړی پر درسونه باندې تاثیر نه کوي ځکه ځینې مثلا وایي چې دوی د دې رخصتي پلوي نه کوي ځکه چې دوی سمسترونه نیمګړي پاتې کیږي
بعضی ماسرین دي چې یو څه مشکل لري په ولایتونو کې هم نام نه دي هغه دې په خاطر وایي او بل ځل د کچيري وګورو د درسي چفترونه چې دا کوم دي د مونږ درس د سیستم کې دی دا مکمل شوی دی چې ډیر پاتې یو پینځه واره کې شپږ واره کې هغه یو ماسل کولای شي چې دی وی ورې زیات یو سات مطالعه سره هغه خلاص کی نو دا غي په بش کې کوم مشکل نشته دی
د لوړ زده کړو وزارت سره تاسو دا مشکل شریک کړی دی
بله 13 ورځ مونږ هم د ماسلینو په نمندګۍ له هر ولایت نه یو یو کس او د هغه دینه مندګانو په انتخاب سره مو یو څو نفر لس نفر ورولګل تر څو بری چې په سلامي ده طریقه او خپل وزارت باید افری کړو کی خو هغه یاته تر دې بری زمونږ خبرو ته غوګونی سي هغه زمونږ نفر وزارت ته داخل نه وبري
په کابل کې د نننې مظاهره یو تنظیمونکی وسیم وو د کابل پانتون ځینو ماسلانو لوړ زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې پروژه کې د دوی ته رخصتي ورکړي د لوړ زده کړو وزارت وایند فیصل امین رسنوي ته ویلي چې ماسلانو ته رخصتي د دوی له صلاحیت څخه پورته خبره ده او په دې اړه باید ولسمشر خپله پریکړه وکړي تر دې مخکې هم په ځینو نور ولایتونو کې هم ماسلانو د ورته موضوع لپاره مظاهره کړې دي خو ځینې ماسلان بیا د دې مظاهره خلاف دي دوی وایي چې یو میاشت رخصتي د دوی درسونه اغیزمنوي یو په دغه ماسلانو کې غرڅنۍ ساهوده د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پرستنه کړې چې د کابل پانتون کوم ماسلانو مظاهره کړې و
خپل مې ترون کال دی پانتون د وینم د درې کال چې څه دای ترون کال صرف د مظاهره چې کیږي د روزي مې څه کوم وختونه درخته کې دا څه د لیلی د ماسلینو ستونزه ده چې غي هم خپل ستونزه د جوړې خبره کوي چې یعنی موږ ته به کافي دی ډوړې نه رسیږي او مشکل هم همدغه ښیي او دا نور چې ورسره ګډېږي د اتمن د هغوی سره لاس یو کوي او ډېری دغه دی او ډېر به کم کړي د ماسلین د دوی سره لاس یو کوي د کابل پانتون یعنی کوم چې بخارو کې میشتي صرف دا د لیلی خلکو مشکل چې د دې تاسف سره همیشه دوی ته غاړم کې خو کیږي او رخصت ورکوي
بل دغه د لیلی ماسلان تاسو یادونه وکړه چې دوی د ډوړې او نور خړو په برخه کې شکایت لري دا مشکل خو په نور وختونو کې هم وي دوی ولی په روژه کې رخصتي غواړي
دا مشکل دی دقیقا خو افغانان دي نازول بیا ورپسې خو روزه کې دوی ډېر هغه کوي چې یعنې کافي ډول موږ ټوله ورځ روژه یو او روژه مات کې کافي ډول ډوډۍ نه رسېږي څنګه چې زما څوک صنفیان هم ایرالیه کې هلکان دي موږ چې هغو سره خبرې کوو وکړو هغه همدا ستونزه او همدا ګڼې وایي چې هغه ډېری متعصبین هم دي ډېری غواړي اسلام ته د خبره داخل کړي وایي چې پوهنتون محیط کې د موږ روژې سمې نه هغه کېږي چون محصلین هم یو ځای دي هم نارینه هم ښځینه نو دغه خبره هم ښیي چې دا ډېره معقوله نه ده یعنی دا روژه هغه عبادت چې انسان د فزات پورې لري ځینې خلک دا غونګوسین کوي خو ډېرې لامل هم دا د ډوډۍ خبره ده او د اواز تودوالی ده.
تاسو څومره د دغو مظاهرو پلوي کوي؟ ځکه چې دا خواتمند مسلنو پر درس باندې هم تاثیر کوي، نظم هم له منځه وړي. او تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
د سیمې سم تیر اغېز لري. څنګه چې وینو دا روژه هر کال یو لس ورځې وړاندې را روانه ده. هر کال چې بس روژه رخصتي شي بیا سمستر اخلاص شي امتحانونه ژوره سي اخلاص، یعنی هر کال موږ دوه هفته درې هفته د درس زیان کوو. او که دغه رخصتي رسمي اعلان شي تقریبا موږ څلور هفته د زیان کوو د درس، یعنی څلور هفته د کریډیټ یو مسل ته ډېره خبره ده چې څلور هفته هغه د کریډیټ سیستم ضایع کړي نو زیان درسو ته ډېر رسوي.
بلې، په نوره نړۍ کې، په اروپا کې، په امریکا کې دلته لوړې زده کړې وړیا نه دي. یو محصل د بانک څخه په زیاته پیمانه پور اخلي، په هغه پور باندې دی خپله ګزاره هم کوي، درس هم وایي. په افغانستان کې لوړې زده کړې حتی وړیا دي. ستاسو د دغو محصلانو څخه غوښتنه ده دغه کسان چې اعتراض لري یا د خوړو بانه کوي یا ځینې نور مسایل راګډوي، د دوی څخه شخصا ستاسو غوښتنه څه ده؟
ګوري چې دلته درس وړیا دی، هر چی به وړیا ورسیږي. تا لیلې کې هغه کمه مې کنه به وړیا ده سهولت ده ورته یو اغیزه کوی چې دوی به ژوند کې خو یو ډوډۍ په سر کې فکر وکړه چې د خپل څلور هفتې د درس د لاسه ورکوي نو دا به څومره فکر وطن ته ولري، څومره فکر به کورنۍ ته ولري. نوره نړۍ کې دا روژه ده، دغه سیستم د مسلمانان روژې نیسي خپل ځوانه کې حتی ساعتونه انتر دی ډېر دي. خدای پر افغانان تاسو نه هلاک کېږي، درس وایي ځان ورسوئ په دې شکل. په دې سیستم کې موږ څلور کاله کېږي چې درس وایو. دا مې څلورم کال ده چې زما اول سمستر همیشه پنځه هفتې، څلور هفتې، درې هفتې درس زیان ویني.
د کابل پوهنتون محصله غرسنۍ ساهوه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغان ولسمشر دویم راسیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې له وکیلانو وغوښتل چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په پام سره کاندیدانو ته د باور رای ورکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدانو ته د باور رای په ورکولو سره به په ادارو کې د سرپرستی سیستم ختم او د هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه سي. سرور دانش د ولسي جرګې غړیو ته وویل اوسنی امنیتي وضعیت په کتو له بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې ولسي جرګه معرفي شویو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
نن ورځ د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ته استمعرفي کوم. له تاسو وکیلانو څخه جدي غوښتنه کوم څومره چې ژر کېدی شي دغو شخصیتونو ته د تایید رای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د ملي امنیت سرپرستۍ لپاره محمد معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت لپاره ډګر جنرال عبدالله خان حبیبي د سرپرستانو په توګه ونومول چې اوس ولسی جرګې ته ور وپیژندل سول. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د سرپرست لخوا رهبري کیږي. د ملي امنیت اوسنی سرپرست محمد معصوم ستانکزی تیر کال جمهوري ریاست د دفاع وزارت لپاره د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړی و، خو ښاغلی ستانکزی ونه توانید چې د باور رای خپله کړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به نوي معرفي شوي کاندیدانو ته د باور رای ورکولو بهیر پیل کړي. د دغه جرګې غړي عبدالله خان حبیبي او محمد معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسی جرګې غړي یوسف صابر ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت او د سرپرستۍ فرهنګ د ختمولو لپاره د جرګې غړي چمتو دي چې یادو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
دوی به په دې راتلونکي هفته کې یا د څو ورځو کې د رای د اعتماد د رای اخیستلو لپاره دلته ولسی جرګې ته راشي. تاسو بهتره معلومه ده چې وضعیت ډیر زیات اساس ده په دې وختونو کې، نو دلته د ولسی جرګې وکیلان هم دا احساس کوي چې دوی باید دغه دوه مهم نهادونه چې دي هغه باید په سرپرستۍ کې پاتې نه شي. او زه امیدواره یم چې دوی د ولسی جرګې نه به دوی د اعتماد رای واخلي.
خو د دغه جرګې بلغړی عبدالرحیم ایوبی وایي حکومت کې د نن خپل منځي اختلافونه او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ قومي او سمتي دریزونه باید د لامل سي چې عبد الله خان او محمد معصوم ستانګزای د باور ترلاسه نکړای شي. خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ولسی جرګه یادو کاندیدانو ته د باور ورکوي او کنه.
جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد ځواکونه سیاسي او حزبي نه دي او نه باید د امنیتي ځواکونو په چارو کې سیاسي مداخله وسي. جمهوری ریاست دا څرګندونې په داسې وخت کوي چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت په امنیتي چارو کې د سیاسي څیرو پر ډیرو مداخلو اندېښنه شولې وه. یوسف خان زدرن له کابله نور حال راکوي.
ارګ مڼی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هر ډول سیاسي او حزبي کړنو لرې وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څوک د افغان ځواکونو څخه د شخصي ګټو تامین غوښتنه لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
د افغانستان ټول مسلح قواوې د افغانستان د مسلح قواوو مسؤلین باید غیر سیاسي او غیر حزبي په هیڅ ګوند او په هیڅ سیاسي ډلو پورې تعلق نه لري. د دوی هدف باید یوازې له تروریزم سره مبارزه، له جرایمو سره مبارزه، له مخدره توکو سره مبارزه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د مشرانو جرګې په وروستۍ استجوابیا غونډه کې وویل چې ځینې سیاسي څیرې د امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخله کوي او دوی تر اغېز لاندې راوستي دي. ښاغلي رحمان که څه هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د چا نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې د سیاسي فشارونو له امله دوی په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. د سیاسي مخالفتونو له امله په هیواد کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه حکومتي دریځ داسې وخت څرګندېږي چې له دې وړاندې ځینو سیاسي څیرو په یو بل ورته تورونه لګولي دي. په دې لړ کې د بلخ ولایت سرپرست محمد نور ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم او حنیف اتمر هڅه کوي چې د شمال په تیره بیا د بلخ امنیتي وضعیت خراب معرفي کړي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد لومړی مرستیال ښاغلی دوستم په شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو تر ډیره د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي. خو دا څرګندونې بیا د ملي امنیت شورا دفتر او د ملي جنبش ګوند ویان په بیا بیا رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر فوزي کارپوهان په دې باور دي چې حکومتي مشران د امنیتي ځواکونو څخه د استفادې حق لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په خپلو کارونو کې ناتوانه دی او له همدې امله خپلې ستونزې د نورو په اوږو اچوي.
څوک چې خپله وظیفه درست اجرا کړي عادت یې نه سي زموږ بل په ګوته ونیسو. خپل څونه وظیفه اجرا کړي وزارت داخله کې پرونه تر ننه پورې شوګر پلس خپل دغه ټول ریاستونه اکثرا تدریسي خپلوان راوستي.
له دې وړاندې ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په وار ور ویلي چې امنیتي ځواکونه کله هم سیاسي شوي نه دي او امنیتي چارواکي باید په راتلونکي کې هم د هغې مخه ونیسي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه ناوړه استفاده تر ډیره په خپل امنیتي چارواکي کوي، نه د حکومت ځینې مشران او یا سیاسي څیرې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
دا خبری ساعت مو تر پنځو بجو دوام کوي. د ساينس پوهانو یو تازه څېړنه څرګندوي چې یو څوک لښته لږه درې ورځې روژه ونیسي د مرزونو په وړاندې د وجود د مقابلې معافیت سیستم نوی کیږي. د ټلګراف ورځپاڼې په حواله جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
په هغه نوې څېړنه کې چې امریکایي پوهنتون یونیورسټي آف ساوتن کالیفورنیا ترسره کړې، ساینس پوهانو وړاندیز کړی چې د یوې مودې لپاره له خوراک او څښاک پرهیز د انسان په وینه کې نوي سپین کرویات پیدا کولای سي. سپین کرویات د انسان په وینه کې له میکروبونو او التهابونو سره مبارزه کوي. په یونیورسټي آف کالیفورنیا کې ساینس پوهانو باور څرګند کړی چې لږ تر لږه دو اویا ساعته روژه د هغو انسانانو لپاره چې د معافیت سیستم یې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او یا د عمر د زیاتوالي له امله کمزوری شوی زیاته ګټه رسولی سي. د ساینس پوهانو په باور روژه نیول د انسان په وجود کې هغه سویچونه فعالوي چې د وینې نوي سپین کرویات جوړولی سي او په اساسي ډول د وجود د معافیت ټول سیستم له سره فعالوي. د دې پوهنتون استاد ډاکټر والټر لونګو وایي روژه نیول د انسان وجود ته اشاره ورکوي چې د معافیت سیستم له سره نوی کړي. که چیرې د یو چا د معافیت سیستم ډیر تخریب یا زوړ شوی وي، د روژې په مرسته وجود کولای شي چې دا سیستم له سره نوی کړي او په سیستم کې زړې یا له کاره لوېدلې پرزې وباسي. ډاکټر لونګو زیاته کړي کله چې تاسو روژه نیسئ او وجود ته د اوږدې مودې لپاره خوراکي مواد نه ورکوي، ستاسو وجود اړ کېږي چې د انرژي د ذخیره کولو لپاره هغه حجرې چې زړې شوي یا کار نه کوي له ځانه لرې کړي. په یونیورسټي آف ساوتن کالیفورنیا کې ساينس پوهان په دې اړه څېړنې کوي چې د روژې سیستم د انسان د وجود په نورو کومو برخو اغیز کولای شي. خو یو شمیر بریتانوي ساينس پوهانو د دې مطالعه په اړه شک څرګند کړی دی. په یونیورسيټي کالج لندن کې ښوونکی ډاکټر ګراهام روک وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو پایلې ډېرې ممکنې نه برشي. د دې پوهنتون یو بل ښوونکی ډاکټر کریس ماسون وایي چې د امریکایي ساينس پوهانو په دغه څېړنه کې په زړه پورې ارقام راغون شوي، خو د ده په باور دا به غوره وي چې داسې درمل وموندل شي چې د روژې په څیر په وینه کې سپین کرویات زیات یا له سره فعال کړي. کچیر داسې درمل وموندل شي چې د انسان په وینه کې سپین کرویات نه وي کړي، د ډاکټر موسن په باور انسان به حتی د عادي خوراک په وخت کې د روژې په څیر ګټه اخلي. خو د یونیورسيټي اف کالیفورنیا استاد ډاکټر والټر لونګو وایي چې تر اوسه داسې هیڅ اسناد نه دي موندل شوي چې ثابته کړي چې روژه د انسان وجود ته تاوان لري. ډاکټر لونګو ویلي ډېرو ناروغانو چې په سرطان اخته وو ماته ویلي چې د کیموتراپي پر مهال روژې ډېره مرسته ورسره کړې ده او حتی روغتیا ته یې ګټه رسولې ده.
په دې خبري سات کې مو وریدل چې د کندوز چرواکي وای د پاتې څلويشتو برمتسو مسافرو د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. په ولسی جرګه کې د کندوز یو وکیل وای چې په کندوز کې دغه مسافر وسلوالو طالبانو تشتولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره دغه هیواد د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په باب جدي ډیپلوماټیکي هڅې روان دي. د هلمند امنیه قمندان وای چې د دې ولایت د پولیسو تشکیلات 40% خیالي دي او د کابل پانتون یو شمیر ماسلانو پروژه کې د رخصتۍ غوښتنه کړه.